سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې تانې څنګه او درسي سات خبرونه هم درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه په سالنګونو کې د درنې واورې له امله لوی لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنیو موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن به په سالنګونو کې درنه او سبا به لږ واوره وورېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي یو ویان سټیفن دوجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وچهي صندوق مرستیال عمر عبدي هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته تېره اونۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان بانک غواړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتې افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک د پوز پخوانی مشر پیتر پاول د جمهوری ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیز ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل:
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې، له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلی وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تېرېږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپله ماتې ومنله. یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس مو رابولو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د سړې هوا څپله هم نه ده درېدلې او ویل کېږي چې واورې او بارانونه به لږ تر لږه پر څلیرشتو ولایتونو د اونۍ تر اخره وورېږي. د دې ورښتونو له امله په تېرو دریو اونیو کې په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په لسګونه زره څاروي تلف شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 166 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو تر څنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په سلو ریسو ولایتونو کې د باران، واورو او د ګاز له امله تقریبا 166 تنه شهیدان شوي په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 102 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي او 4000 زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمېره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو کې نن او سبا ته د درنو واورو د ورېدو اټکل کې شي، خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوی دی چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي مترو پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلاک د جمعې په ورځ په بامیان کې وویل چې سږنی ژمی په افغانستان کې ډیر سخت دی.
دا ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه تر 1600 پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک له مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې له بېوزلو افغانانو سره په دې سره ژمي کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنې شوې دي چې تېره میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه، خو کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د مشر مارتین ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندویو مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ویاندې کارولین ګلاک په وینا واورېدل چې د سه کال ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې بېساری دی، نو باید له بېوزله افغانانو سره د پیسو مرستې وشي. په داسې وخت کې چې د مرستندویو موسسو او طالبانو ترمنځ د ښځینه کارکوونکو د کار پر سر جنجالونه دي، دا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د دې ویاندې د غوښتنه مرستندویو موسسې ومني. په دې اړه مو د چارو د کتونکي اسحاق مر نظر اخستای.
د نقد پیسو ویشل یو اسانه پروسه ده، یعنی تا ډیر زر د امراست خلق ته رسیدای شي. او ویل کی دا چې ځینې ماسات لاوسم په کورنۍ باندې په بغلان کې او بعضی سیمو کې نقد پیسې تر 10,500 افغانۍ پورې ویشلې دي. د اوس لپاره په دې ساړه ژمي کې دا یو خبره ده که دغه وړاندیز د نورو مرسته رسوونکو مؤسساتو لخوا نه ومنل شي.
اتمر صاحب، دا خو د مؤسسو کار دی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون له خصوصي سکتور وغوښتل چې له خلکو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. په شخصي ډول مرستې اغیز کولی شي که هو څومره مؤثرې دي ستاسو په نظر؟
دا اساسی لار نه ده، ځکه چې دولت مسؤلیت لري، دولت هغه امکانات لري چې دغه مرستې کورنیو ته هغه نیازمندانو ته ورسوي. ځکه چې د دولت که تاسو وګورئ دولت اوس ښه مالیات د خلکو نه راټولوي، اوښه زکات راټولوي، د ګمرکونو پیسې دوی پخوا به هغه مافیاګانو لاسته ولیدل، اوس خو دغه پیسې وزارت مالیه ته راځي او د دولت په خزانه کې تحویلیږي. او تقریبا د دولت کارمندان هم دغومره نه دي لکه چې پخوا وو، یعنې دغه امکانات دولت سره ډیر زیات دی.
د سړې هوا له امله د سکاروي او دې ته ورته ناروغي زیات شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي چې ماشومان باید تاوده وساتل شي، حتی دوی خدا وایي چې تر خوراک د دوی تاوده ساتل مهمه دي. نو د سون د موادو په برابرولو کې طالبان له بېوزلو سره مرسته نشي کولی؟
د سوال د موادو په برخه کې دولت دغه امکانات لري چې ضرورتمندو فامیلونو سره دوی کومک او مرستې وکړي. ذخایر شته دی، لرګي دولت لري، ذخایر لري، حتی تیل لري چې دوی د یو ضرورت په وخت کې دوی ضرورتمندو فامیلونو ته او ضرورتمندانو ته دغه توکي ورسوي. زه په تاسو فکر کوم چې دولت سره ډیر مالی امکانات هم شته دی او دغه د انرژي د زیرمې مواد هم دوی سره شته دي. او دا به زه فکر کوم چې ډیر ښه یو فرصت دی چې دولت لاس په کار شي او دولت دې ته اقدام وکړي. که دولت دې ته اقدام ونه کړي او موږ داسې فکر وکړو چې یا زمونږ شتمن هېوادوال به دا مرستې وکړي یا نړیوال مؤسسې راشي دغه مرستې وکړي، دا به د یو طرف نه وخت به زمونږ د لاسه تللی وي او د بل طرف نه به یو تعداد بشري مشکلات به موږ ته مخکې شي او امکان لري د تلفاتو شمېر په دغه ساړه ژمي کې انساني تلفاتو شمېر ډېر زیات شي.
له اسحاق اتمر سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ د وی پانی لارې هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. دلته ټول راپورونه او خبرونه کولای شئ هم ولولئ او هم ووري. اوس هم یو بل راپور. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون د یو مکتوب له مخې خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې په راتلونکي کانکور ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه بیا په دې پریکړه خواشیني ښیي او وایي د دې حالت دوام خصوصي پوهنتونونه له سقوط سره مخ کوي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوي محصلانو نه جذبوي او د دې پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت رهبری کړي او که کوم خصوصي پوهنتون ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب یې خصوصي پوهنتونونو ته لیږلی دی. د خصوصي پوهنتونونو ټولنه بیا په دې پریکړه خواشیني ښیي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان اندېښمن کړي او په وینا یې که دا حالت دوام وکړي ډېر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه او مسؤلین د مکتوب د خبرېدا سره سم ټول اندېښمن دي، خفه دي، ځکه د دوی لوړه سلنه اوناس تشکیلې د خصوصي پوهنتونونو خصوصا طب پوهنځي نو که چیرته په دې شکل رواني نو متاسفانه په خوشنۍ سره اکثریت پوهنتونونه تړلو خواته ځي او د سقوط خواته ځي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي دا بندیز خپله په کانکور کې د نجونو ګډون پیکه کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې په 16 نیټه پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه چې دا پریکړه د هیواد دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې هم وکړي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې له همدې امله یې د پوهنتون له استادۍ استعفا وکړه او ورپسې تر سلو ډېرو نورو استادانو هم خپلې استعفاوې اعلان کړې. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترضو استادانو خبرو ته غوږ ونیسي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي برعکس هڅه کوي چې د استادانو د اعتراضونو مخه ونیسي.
دوی د خپلې فیصلې په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیرونی د افغانستان د پوهنتونونو یو سل دوه تن استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو لیک کې له هغه غوښتي وو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتل شوی وو چې د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي او تر هغو چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی نه وي کړی په رسمیت یې نه پیژني. بلخوا د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې که طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکمونو دا ځواک له منځه یونسي استعداد لرونکي افغان نارینه او ښځې هم کولای شي د سولې او ارامۍ لور ته ګامونه واخلي. د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او ښځې په دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي او په تازه پریکړو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي ادارو کې لکار څخه هم منع کړي. خو له ټولو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره هم طالبانو نه دی ویلي چې کله به پر ښځو دا بندیزونه لرې کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي داسې اختر پاڼې ترلاسه کړي چې له مخې باید ښځې لوڅ مخ له کوره ونه وځي. دوی وایي په دې پاڼو کې د لیکلي متن پر بنسټ ښځې ګواښل شوي کله دې وروسته په واټونو او بازارونو کې لوڅ مخ ولیدل شي او به وژل شي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي دا کار د دوی غړو نه دی کړی. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پاڼې ویشل شوي چې پکې ښځو ته له کورونو د لوڅ مخ د نه وتلو ګواښ شوی دی. دا پاڼې چې یو شمېر کسانو ترلاسه کړي وایي پر ښځو د محدودیتونو په دوام دا د میرمنو په ازادیو بل څرګند تیری دی. په دې پاڼو کې چې وایي ازادي راډیو ته هم رسېدلې لیکل شوي که ښځې له کورونو بهر لوڅ مخ ولیدل شي وبه وژل شي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه کس چې دغه پاڼې ویشلې ظاهرا د طالبانو غړی نه ښکاره کیده.
چهار روز پیش که تایم صبح بود ما از طرف خانه میخواستم برم به سمت دفتر.
څو ورځې وړاندې چې سحر مهال و او زه خپل دفتر ته روان وم، د لیسی مریم په بازار کې چې زما کور هم دغه بازار ته نږدې دی، یو کس مې ولیده چې ډېرې ورقې یې په لاس کې وې او خلکو باندې یې ویشلې. دغه کس د اسلامي امارت ځواکونو ته ورته کس نه ښکارېده، خو ټولو ته یې ویلي چې دغه ورقې په دیوالونو، دوکانونو او دروازو باندې هم ونښلوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دغو پاڼو ویرولې ده. نوموړی د دا ډول کړنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
در منطقه که هغه سیمه که چه مونږ که اونن یو شمیر پانی ویشل شوی چه پا هغه که هغه خزه چه لطس مخ خر او بازار توزی پا مرگ وخل شوی. هغه محدودیتونه چه ده طالبان و لخوا پا دیورستیو که پا خزو وزه شوی و سی خبره آن مرگ ده هم ورسیده. دا مساله مونگتا ده نیخنه ورده.
هغه گوخ پانی چه پا خلگو بیشل شوی پا هغه کلکل شوی چه د نوموړی ساحه ټولو خزینه او ته خبر ورکول کیږي چې له دې وروسته هیڅ خزه حق نه لري چې لوڅ مخ وګرځي. که چیرته له نن څخه وروسته څوک لوڅ مخ وګرځیدل، ویشتل کیږي او هیڅوک به حق ته شکایت نه لري. ازادي راډیو دغه ګواښ پاڼه د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه وویل وروسته له هغه چې په 2020 میلادي کال کې طالبان واک ته ورسېدل، په بیلابیلو وختونو کې پر ښځو د زده کړو، تحصیل، کار او سفر محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په پراخه کچه غندل شوي دي، خو طالبانو د ښځو په برخه کې د خپلو کړنو دفاع کړې او په دې برخه کې یې هیڅ نرمښت نه دی ښودلی.
درنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې د تانې څانګې او ورپسې درسي ساعت خپرونه واورئ. د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله دروغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه وو، په دې غږیږو چې د باچا خان په فکر او مبارزې کې څه داسې شته چې که اوسني ځوانان یې راخپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان په اړه د ځوانو لیکوالو د یوه کتاب د چاپ په اړه هم خبرې لرو. ورسره نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح یا فاغنا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی و. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو، بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي؟ ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه یې کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدری خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
تاسو په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده؟ د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی ته شقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړي وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي چې د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د باچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د باچا خان سره ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دانګ سم ته ورسره پیدا سو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکي د باچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د باچا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري، د لورې څه ده. همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه، کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته داونه ټاکله چې تاسو به حتما باندې پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي اختیاري بڼه درلودله طرحه موجوده وه تګلار موجوده وه دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه دوی اغېزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې پر دې باندې زموږ د ټیم د کره کتنې ټیم کتنه وکړه او د دې درس مقالو ترمنځ څلور هم رد شوې تشولې رد شوې دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې د محتوا له مخې سره ورته وې نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کارزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان 15 تلین
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري دغه د ژوند دغه د مبارزه په اړه د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل یعنی تاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه
داسې د موږ د توقع خلاف موږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه لیکنې ولیکلې زموږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهېدلی وي په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي د زنځیر کړې په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي همدارنګ د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند د رهبریت اړوند د پاچا خان کوم لوی ارمان سو د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزه ګټ اړي کې چې د دې مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه دایسې کم تاثیر لرونکو شخصه د دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم د پاچا خان د ژوند اند مبارزه اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیزې مقالې راغونډې کړې لیکلې د دې کتاب کې خوندې کړې دي چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړم چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه د غل مبارزې څخه سره اخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به بدل شي ورسره
پاچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې د خپل سیمه کې اتمنځوي کې څه کله پیدا شو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې د ښځو د حقوقو اړوند کم لیدلوری درلود د صنعتي هڅو اړوند کم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار تر بلل چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده پاچا خان خپل کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو د ماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوې کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې ته به ویلې چې نه زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې د ماته حلاله ډوډۍ ده نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک مینې او همکارۍ ته رابدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه سپړې دي زه فکر کوم سي هر افغان ځوان کدي پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه پوري ما سي زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې په دومره تخرات راسي چې دای په فکر وکي چې پاشا خان د منګ اړوند او د منګ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار خلای دا او څه فکر درلود
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.9
19.8
سلور وشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزې او بې روحي کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې